व्यू 360 में दहशतगर्दी की नई लहर से सवाद का कारोबारी तबका फिर से मुश्किलात का शिकार।
अभी तो यानी कि टूरिज्म बिल्कुल यानी कि सवाद में बहुत ज्यादा कम हो गए।
इटली के साहिल के नजदीक हादसे का शिकार होने वाली कश्ती के सवार पाकिस्तानियों का क्या बनेगा और दुनिया भर से बड़ी खवातीन रहनुमा इस्तीफे क्यों दे रही हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक इतवार को इटली के जनूबी साहिल के नजदीक समंदर में पत्थरों से टकराकर डूबने वाली कश्ती में 20 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से 4 मिसिंग हैं और जिंदा बच जाने वाले 16 अफराद से सफारतखाने के एक सीनियर अहलकार ने पीर को मुलाकात की है। दफ्तर खारजा ने बताया कि इन अफराद की हालत बेहतर है। गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वाले इन तारकीन वतन में अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों के अफराद शामिल थे। इटली की कोस्ट गार्ड के मुताबिक मरने वालों की तादाद बढ़कर 64 हो गई है, जबकि दर्जनों अभी तक लापता हैं। हलाक होने वालों में 14 बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तानियों में जो अब तक मिसिंग हैं, उनमें एक 20 साल नौजवान अली हसनैन का ताल्लुक गुजरात से था। उनके वालिद से सहाफी एहतशाम शामी ने बात की। आइए आपको उनकी बातचीत सुनाते हैं।
दुबई गए नूं, एक साल हो गया सी, लेबर दा काम करदा सी, ते उत्थों अगों इस महीने दी 17 तरीक नूं निकलिया, ते 22 नूं उन्हें शिप ते वा लिया जिसम, तो अगों 23 नूं सानूं ना यह खबर दी है कि पुलिस ने नाप ले ने। अगों बाद विच सानूं ओ इधर की वीडियो से पता लग्या कि वो डुब गए ने, यह बाड़ियाँ उन्हें जड़िया नपियां ने, उन्होंने तस्वीर जड़िया ने वो वीडियो से चाड़ी हैं। अभी जिस समय उतों सानूं पता लग गया कि बंदा जड़ा साड़ा जाया हो गया, तो उसकी बाड़ी पिछे आवन का कोई तरीकाकार जड़ा ना वो बनाया जाए। FIR आए ने, वो कहने ने जंडर का नाम लिखाओ तुम, वो कदों गया सी, कदों आया सी, अभी जिस समय किकन हादसा होया, वो फिर सारा कोई अपना लेख के लै गए।
एहतशाम शामी इस वक्त फोन के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुजरांवाला से। एहतशाम, अली हसनैन के वालिद मोहम्मद आरिफ से आप मिले तो उन्होंने क्या कहा? पहले तो ये कि वहाँ माहौल कैसा है उनके गांव में, और फिर जब आपकी बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा, क्यों उनके बेटे ने ये इतना रिस्क लिया इस खतरनाक सफर का?
जी, जब मैं वहाँ पर गांव में पहुँचा तो पहले तो कोई भी लोग जो है वो बताने के लिए ये वाकया तैयार ही ना थे, क्योंकि लोगों का ये भी कहना होता है कि चूंकि FIA और दीगर जो सरकारी इदारे हैं वो इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो इस हवाले से वो लोग जो है वो कुछ बात करने से भी हिचकिचाते हैं। मेरी जब उनके वालिद मोहम्मद आरिफ से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये लड़का जो है वो एक साल पहले दुबई गया था यहाँ, और दुबई में जाकर ये मजदूरी करता रहा है। अब कुछ हफ्तों से उसको दुबई में भी वो जो है वो जॉबलेस हो चुका था, वहीं पे इसकी मुलाकात और इसकी और इसके जो दूसरे दोस्त हैं, मोहम्मद अली है वो भी मिसिंग है, अंसर हयात है वो भी मिसिंग है, इनकी मुलाकात एक इंसानी स्मगलर से हुई जिसका ताल्लुक जो है वो गुजरात के ही इलाके से है। उसने इन लड़कों को कहा था कि आप हमें जो है वो 6-6 लाख रुपए यहाँ पर दें, और जो 20-20 लाख रुपए हैं आपने इटली पहुंचकर हमें अदा करने हैं। तो उन्होंने ये बताया था मोहम्मद आरफ ने कि उनके बेटे ने उनको कहा था कि आपने जो उसकी हिस्से की जो जमीन रखी हुई है, जरई जमीन जो है, ये इसको आपने बेच देना है, और जब मैं इटली पहुंचकर वहां से आपको कॉल करूंगा तो आपने इस जो इंसानी स्मगलर है, जो एजेंट है, इसको आपने 20 लाख रुपया जो है वो अदा कर देना है। तो उनका यही कहना था कि चूंकि बेरोजगारी है, प्लस दूसरा यह है कि इलाके में कुछ लोग जो कुछ साल पहले जो गए थे यूरोपीय ममालक में गए थे, वहां पर जाकर इन्होंने वहां पे जाके जहां पे जाकर अपना काम शाम शुरू किया, और फिर पाकिस्तान में अपने अहले खाना को जो पैसे भेजे, फिर उन्होंने बड़े बड़े मकान,
यानी मौशी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से नौजवान ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, चूंकि उनको मगरब में और बाकी मुल्कों में बेहतर मौशी मौके नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया एहतिशाम शामी, आपने हमें ज्वाइन किया गुजरांवाला से फोन के जरिए। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इटली में रोम में पाकिस्तान के सफीर अली जावेद साहब से, जिन्होंने स्काइप के जरिए हमें ज्वाइन किया है। अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइए कि हलाक होने वालों की तो अभी तस्दीक नहीं हुई है, 4 पाकिस्तानी अभी मिसिंग हैं, 16 आप जैसे हमें इतलात मिली आप ही के सफारत खाने के जरिए कि 16 अफराद पाकिस्तानी जो है उनको रिकवर किया जा चुका है और उनकी हालत बेहतर है। ये बताइए कि सफारत खाना इस वक्त क्या मदद फराहम कर रहा है, और जो लोग मिसिंग हैं उनके खानदानों को और जो बच गए हैं उनके खानदानों को अगर सफारत खाने से रब्ता करना हो तो वो किस से और कैसे रब्ता करेंगे?
जी बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आपको ये बात बताता चलूँ कि जिस वक्त ये वाकया पेश आया तो ये परसों के दिन की बात है, और उसी दिन हमने अपने एक सीनियर सफारतकार को कलावरिया शहर के लिए शाम को रवाना किया था, और वो 9 घंटे की मुसाफत तय कर वहाँ पर पहुँचे थे, और सुबह उठते साथ हमें ये एडवांटेज था कि पाकिस्तान का सफारतकार न सिर्फ सबसे पहला सफारतकार था बल्कि वाहिद सफारतकार था जो जाए वकूआ के ऊपर मौजूद था। उसके बाद रोम में हमने इटालियन वजारत खारजा और दाखिला से दरख्वास्त की हुई थी कि हमें कौंसुलर एक्सेस दिया जाए, हमें अपने लोगों से मिलने दिया जाए। सिचुएशन काफ़ी उस वक्त ख़राब थी, मौसम भी ख़राब था, लाशों की मिलने का और जिंदा लोगों के बचने का सिलसिला जारी था, और तरह तरह के जराए से मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर्स और इंफॉर्मेशन जो थी वो चारों तरफ से शेयर की जा रही थी। लिहाजा चूंकि हमारा सफारतकार वहाँ ऑन ग्राउंड मौजूद था, तो तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद जब उन्होंने लोकल अथॉरिटीज के साथ मुलाकातें की और वजारत खारजा और दाखिला ने भी यहाँ से इंस्ट्रक्शन अरसाल कर दी, हमारे सफारतकार को कौंसलर एक्सेस दस्तयाब हुआ और उन्होंने फर्दन शख्सन ज़ाती तौर पर बचने वाले तमाम पाकिस्तानियों से मुलाकात की जिनकी कुल तादाद जो है वो 16 है। इन 16 में से 2 पाकिस्तानी ऐसे थे जिनको एक अलग जगह पर रखा गया था, जिनके बारे में कुछ तहफ़ुज़ात थे इटालियन एजेंसीज के शायद ये इस ग्रुप के हैंडलर्स हैं।
अम्बेसडर साहब, ये जो बच जाने वाले पाकिस्तानी हैं, अब इनको सिफारत खाना क्या मदद फराहम करेगा और इनका मुस्तकबिल क्या होगा?
देखिए, सिफारत खाने का फर्ज है कि वो तमाम पाकिस्तानियों को इस चीज की बगैर तमीज किए हुए कि वो क्यों आए, कब आए, कैसे आए, हमारा फर्ज है वो उनको काउंसलर एक्सेस हासिल करके उनसे मुलाकात करना और फिर उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना। वो असिस्टेंस क्या है वो इंफरादी तौर के ऊपर और इटालियन गवर्नमेंट के कवानीन के मद्देनजर रखते हुए इन लोगों का जो स्टेटस है उसके मुताबिक हम अपनी असिस्टेंस को एक्सटेंड करेंगे, चाहे वो माली असिस्टेंस हो, चाहे वो लीगल असिस्टेंस हो। ये भी याद रखा जाए कि इन वाकयात के अंदर जो पहला कंसर्न है हमारा वो लोगों की हिफाजत है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ये बात तस्दीक शुदा बात शेयर कर रहा हूँ कि 16 पाकिस्तानी जो बचे हैं वो अल्लाह के फजल से किसी भी खतरे से बाहर हैं, उनको तिबी इमदाद दी जा रही है और इंसानी हमदर्दी के नाते उनका पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। प्रोसीजर जो होंगे वो बाद में सामने आएंगे कि उनके साथ किस किस्म का प्रोसीजर करना है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि बतौर सफारत खाने पाकिस्तान हमारे ऊपर लाजिम है कि हम अपने सिटीजन को लीगल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी असिस्टेंस जो रिक्वायर्ड होगी हम उसको प्रोवाइड करें।
अम्बेसडर, कुछ खबरें ये भी बताती हैं कि इटली में पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद गैर कानूनी तौर पर आबाद है, क्या सफारत खाने को कुछ अंदाज़ा है कि नंबर्स क्या हैं और पाकिस्तानियों की आबादी का ये हिस्सा किस किस्म के चैलेंजेस फेस करता है जब वो एक गैर कानूनी शहरी के तौर पर इटली में रह रहे होते हैं?
मैं आपसे आपके सवाल का जवाब देते हुए ये भी आपके बतौर जवाब देना चाहूँगा, आपने अपने प्रोग्राम में कहा कि मौशी जो थे वो मवाके की بہتر حصول کے لیے پاکستانی جو ہے وہ یہاں کا رخ کر رہے ہیں یا کرتے ہیں. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن مکمل اتفاق نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے نوجوان, اگر آپ ان کی ایج گروپس دیکھیں تو یہ ارلی ٹوینٹیز میں ان کی اکثریت ہے. بہت سے نوجوان جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ہاتھوں جو کہ باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں, ان کی یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, واٹس ایپ کے میسیجز دیکھتے ہیں, اور پھر یہ صرف معاشی طور پہ نہیں بلکہ کلچر سے بھی بعض دفعہ امپریس ہو کر یا اس کے حصول میں باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی جان کے اوپر خطرے سے کھیلتے ہیں. اسی کشتی کے اندر درجن کے قریب بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھیں جن کا انتقال ہوا ہے, اور ظاہر ہے وہ اپنی زندگی کھو بیٹھے یہاں آنے کے لیے. اب جو آپ نے سوال کیا ہے, یہاں پر تقریباً 3 لاکھ پاکستانی باشندے جو ہیں وہ رہ رہے ہیں, اور پورے یورپین یونین کے اندر یہ سب سے بڑی ایک کمیونٹی ہے, اس کی رینکنگ نمبر 1 ہے.
رائٹ سر, ویری کوئکلی, میرے پاس وقت کم ہے, ویری کوئکلی کین یو ٹیل اس اگین ہمارے سننے والوں کو ان 10 سیکنڈز کہ اگر انہیں سفارت خانے سے رابطہ کرنا ہے تو وہ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟
ہمارا نمبر ہے, میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں, اٹلی کا جو انٹرنیشنل کوڈ ہے +39, اور ہمارا واٹس ایپ براڈ کاسٹ ہے, اس کے اوپر ہمارے سے رابطہ کیا جاتا ہے 3898716588. کوئی بھی پاکستانی ہم نے اس نمبر کے ذریعے ہمارے سے, اور ویب سائٹ,
تھینک یو جی, پلیز گو ہیڈ پلیز,
ٹویٹر کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, اور ہماری ویب سائٹ کے ذریعے بھی ہمارے
سے رابطہ کیا. امبیسڈر علی جاوید, تھینک یو سو مچ, آپ نے آج ہمیں وقت دیا اور یہ بہت ہی اہم معلومات آپ نے ان فیملیز سے شیئر کی جو کہ یقیناً اپنے پیاروں کے لیے بہت پریشان ہوں گی. پاکستان میں دہشت گردوں کے حملوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. زیادہ تر واقعات کے پی کے میں ہو رہے ہیں جہاں پولیس کو نشانہ بنایا جاتا ہے. پاکستان کے مطابق یہ حملے افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد کرتے ہیں جو کہ طالبان حکومت آنے کے بعد مزید متحرک ہو رہے ہیں. اس سال کالعدم دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی مختلف کاروائیوں میں صوبہ خیبر پختونخوا کے 100 سے زائد پولیس اہلکار مارے جا چکے ہیں. دہشت گردی نئی لہر سے
گزشتہ 10 برس سے سیاحت کے شعبے سے وابستہ محمد سہیل کہتے ہیں کہ اگرچہ 2009 میں ایک کامیاب فوجی آپریشن کے بعد وادی سوات میں دہشت گردوں کو ختم کر دیا گیا تھا, مگر علاقے کے سیاحوں میں پائے جانے والی جھجک کا اثر ان کے کاروبار پر اب بھی ہے.
تقریباً 8 مہینے پہلے تک جو بھی ہمارے ساتھ بکنگ کرتا تھا وہ پہلے اس کے بارے میں پوچھتا تھا کہ میں تو آنا چاہتا ہوں, میں روم بک کرنا چاہتا ہوں, میں وہاں پہ گھومنا پھرنا چاہتا ہوں, وہاں کے حالات کیسے ہیں. تو اتنا تو یہ سینسیٹیو ایک چیز ہے, جو 10 سال پہلے ہوا تھا اس کا امپیکٹ ہم 10 سال میں کلیئر نہیں کر پائے تھے, اور اس کے بعد ابھی تقریباً 7-8 مہینے پہلے اس نے دوبارہ سر اٹھایا تھا. تو جب ہم اس کا امپیکٹ مطلب 10 سال پہلے والا ختم نہیں کر پائے تھے, اب دوبارہ یہ سر اٹھا لیا تھا اس نے, تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے ہمیں بالکل برباد کر دیا.
ایک محتاط اندازے کے مطابق سوات میں 300 سے زائد ہوٹلز ہیں. شہر کی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار سیاحت پر ہے.
سوات کے شہریوں کا کہنا ہے کہ ملک میں حالیہ دہشت گردی کے لہر کے بعد ان کا کاروبار بری طرح متاثر ہوا ہے, جس کے بعد لوگوں نے سیاحتی مقامات کا رخ کرنا کم کر دیا ہے.
سوات کا شمار پاکستان کے بہترین سیاحتی مقامات میں ہوتا ہے. سرسبز پہاڑ, ان میں بہنے والے دریا ہر موسم میں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال 4 لاکھ سے زائد افراد نے یہاں کا رخ کیا, مگر کچھ عرصہ قبل علاقے میں شدت پسندوں کی سرگرمیوں پر یہاں بے چینی نے پھر سے جنم لیا, جس کی وجہ سے مقامی افراد نے بڑی تعداد میں احتجاج کیا. اگرچہ حالات معمول پر آ چکے ہیں, مگر ٹور اور ٹرانسپورٹ آپریٹرز اب بھی اس صورتحال کے باعث پریشانی کا شکار ہیں.
ابھی تو یعنی کہ ٹوریزم بالکل یعنی کہ سوات میں بہت زیادہ کم ہو گئے, کیونکہ پچھلے سال کی اگر میں بات کروں تو پچھلے سال یعنی کہ بہت زیادہ کسٹمر آ رہے تھے پنجاب سے, کیفی کے سے, ہر جگہ سے ہمارے پاس کسٹمر آ رہے تھے. اس سال یہ ہے کہ کچھ تو یعنی کہ حالات کی وجہ سے, کچھ سیلاب کی وجہ سے کم ہو گئے. اب یہ ملک کے حالات کی وجہ سے بھی ہمارے پاس یعنی کہ بالکل 0% کے برابر ہے.
دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ علاقے میں دہشت گردی کا کوئی خطرہ باقی نہیں.
تو ان تین مہینوں میں شکر الحمدللہ نہ کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، نہ کوئی آئی ڈی بلاسٹ ہوئی ہے، اور نہیں کہیں سے بھی پورے آل اوور دا ڈسٹرکٹ سوات ہمیں کوئی پریزنس رپورٹ ہوئی ہے. جہاں پہ بھی کوئی رومرز ہوا ہے کہ یہاں پہ پریزنس ہے، ہم جہاں کے وہاں پہ ہم نے آپریشن کیا ہے، پورا علاقہ سکین کیا ہے، تو الحمدللہ صرف رومرز کی حد تک ہو سکتا ہے. ایٹ پریزنٹ یہاں پہ اس طرح کا نہ کوئی خطرہ ہے الحمدللہ، نہ ہی کوئی پریزنس ہمیں رپورٹ ہوئی ہے.
سوات میں امن و امان کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یقین دہانیاں اپنی جگہ، لیکن محمد سہیل کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کہیں بھی دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ پیش آئے اس کا اثر سیاحت کے شعبے پر پڑتا ہے. موجودہ حالات میں انہوں نے اپنے ہوٹل کا اسٹاف نصف سے بھی کم کر دیا ہے اور اب وہ صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، منگورا، سوات.
اور پاکستان سے اب چلتے ہیں یوکرین، جہاں سیکیورٹی کا معاملہ یقیناً بہت اہم ہے. یوکرین نے پیر کو اتحادیوں کے لیے یوکرینی افواج کو لڑاکا طیاروں کی فراہمی کے لیے اپنا دباؤ جاری رکھا، جبکہ امریکہ کا تخمینہ ہے کہ یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے فراہم کرنا اس وقت مناسب نہیں ہوگا. یوکرین کے وزیر خارجہ دیمیترو کولیبیا نے ٹویٹ کیا کہ یوکرین کو نئے اہم ہتھیاروں کی فراہمی کے بارے میں ہر بحث نہ سے شروع ہوئی اور ہاں پر ختم ہوئی، اور یہ کہ گزشتہ سال میں سیاسی فیصلوں کے ذریعے 7 میں سے 6 گیم چینجر ہتھیاروں کی یوکرین کو فراہمی ممکن بنائی گئی، صرف ایک لڑاکا طیارے ہی رہ گئے ہیں. صدر جو بائیڈن نے جمعے کو ABC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ فی الحال وہ یوکرین کو لڑاکا طیارے دینے کا ارادہ نہیں رکھتے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے دوسری طرف جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کے معاہدے نیو سٹارٹ میں اپنے ملک کی شرکت کو معطل کرنے کا اعلان بہت سے حلقوں میں تشویش کا باعث ہے. یہ معاہدہ روس اور امریکہ کو محدود تعداد میں جوہری ہتھیار رکھنے کا پابند بناتا ہے. روس کا کہنا ہے کہ وہ اس معاہدے سے نکل نہیں رہا لیکن اسے معطل کر رہا ہے. کیا روس کے اس اعلان کے بعد اب جوہری ہتھیاروں کی نئی عالمی دوڑ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے؟ جانتے ہیں ماہرین سے.
نیو سٹارٹ معاہدہ امریکہ اور روس کے درمیان طے پانے والا آخری جوہری معاہدہ ہے، جس پر سن 2010 میں اس وقت کے امریکی صدر باراک اوباما اور ان کے روسی ہم منصب دمیتری میدویدف نے دستخط کیے تھے. پچھلے ہفتے صدر ولادیمیر پوٹن نے اعلان کیا کہ وہ روس کی اس معاہدے میں شرکت کو معطل کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ ایسے وقت میں مضحکہ خیز لگتا ہے جب نیٹو روسی افواج کے خلاف لڑنے میں یوکرین کی مدد کر رہا ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے روس کے زمینی جوہری ہتھیاروں کو لڑائی کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی اس میں مزید سرمایہ کاری کا وعدہ کیا.
ہم فضا میں مار کرنے والے ہائپر سونک کنزول سسٹم کی بڑے پیمانے پر تیاری جاری رکھیں گے اور سمندری جنگ میں استعمال ہونے والے زرکون ہائپر سونک میزائلوں کی بڑے پیمانے پر سپلائی شروع کریں گے.
لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ماسکو کی جانب سے جوہری معاہدے کی معطلی کا کوئی فوری اثر ہونے کا امکان نہیں ہے.
It was going to expire anyway.
اس معاہدے کی میعاد بہرحال ختم ہونے والی تھی، اس لیے اس کے ختم ہونے سے دونوں کے درمیان عسکری تعلقات کے حوالے سے کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی.
دنیا بھر کے کل جوہری ہتھیاروں کا 90% مشترکہ طور پر روس اور امریکہ کے پاس ہے. نیو سٹارٹ معاہدہ دونوں فریقوں کو 1550 ہتھیار رکھنے تک محدود کرتا ہے اور ہر فریق کو دوسرے کے جوہری مقامات کا معائنہ کرنے کی اجازت دیتا ہے. عالمی وبا کی وجہ سے معائنوں کا عمل 3 سال تک روک دیا گیا تھا، جو دوبارہ شروع نہیں ہوا. واشنگٹن اس کا الزام ماسکو پر لگاتا ہے.
یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے کیونکہ یہ جوہری ہتھیاروں کی دوڑ کو محدود کرتا ہے، اور اگر امریکہ چاہے تو وہ بالآخر روس کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی معیشت ہے. زیادہ امکان یہ ہے کہ روس اسے بائیڈن انتظامیہ کو یہ بتانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے کہ آپ کو یوکرین کی حمایت کی قیمت چکانا پڑے گی.
امریکی صدر جو بائیڈن نے نیو سٹارٹ معاہدے کی معطلی کو روس کی ایک سنگین غلطی قرار دیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مطالبہ کیا کہ ماسکو معاہدے میں واپس آ جائے. بیجنگ اور ماسکو کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی کے باوجود چین نے بدھ کو روس اور امریکہ سے جوہری معاہدے کی پاسداری کا مطالبہ کیا.
ہمیں امید ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے دونوں فریق تعمیری بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات حل کر لیں گے.
نہ صرف روس اور امریکہ کے درمیان بلکہ چین سمیت دیگر ایٹمی طاقتوں کے درمیان بھی ہتھیاروں کی دوڑ کا خطرہ ہے.
make the case to China.
اگر امریکہ اور روس اپنی حد پر قائم نہیں رہتے تو پھر کوئی بھی چین کو اپنا پروگرام محدود رکھنے کے لیے کیسے کہہ سکتا ہے؟
صدر پوٹن نے کوئی ثبوت دیے بغیر کہا کہ امریکہ میں کچھ لوگ ایٹمی تجربات دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو روس بھی ایسا ہی کرے گا. امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ اور چین نے 1990 کی دہائی میں جوہری تجربات کو روک دیا تھا. ہینری رجویل کے ساتھ سعدیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ.
دنیا بھر میں مختلف شعبوں میں کام کرنے والی مشہور اور ممتاز خواتین اپنی ملازمتوں کو چھوڑ رہی ہیں تاکہ دوسرے مشغلوں کو اپنا سکیں اور اپنی ترجیحات پر توجہ مرکوز کریں. خواتین میں اس رجحان کا جائزہ لیا گیا ہے وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں.
دنیا کی کچھ خواتین لیڈرز اپنی ملازمتوں کو خیر باد کہہ رہی ہیں. اسکاٹ لینڈ کی نکولا سٹرجن نے حال ہی میں اپنے وزارتی منصب سے استعفیٰ دیتے ہوئے سیاسی زندگی میں بھاری قیمت ادا کرنے کا ذکر کیا.
اپنی ملازمت کے آغاز سے ہی میرا خیال تھا کہ فرائض منصبی کی مناسب ادائیگی کرتے ہوئے یقینی طور پر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کب اپنے کام کی ذمہ داری کسی دوسرے کو سونپنے کے لیے صحیح وقت ہے.
اس وقت ان کی پارٹی کو اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے لیے کام کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن سٹرجن فخریہ طور پر یہ کہتی ہیں کہ وہ اپنا زیادہ وقت اب اپنے خاندان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں. نیوزی لینڈ میں جسنڈرا آرڈن نے جنوری میں وزارت عظمیٰ کے منصب سے استعفیٰ دے دیا. افراتزر کی بڑھتی ہوئی شرح نے ان کی پارٹی کی مقبولیت کو نقصان پہنچایا ہے، تاہم آرڈن نے ایک ماں کے فرائض کا حوالہ دیتے ہوئے اسے منصب کو چھوڑنے کی کلیدی وجہ قرار دیا.
میں جانتی ہوں کہ اس منصب کے تقاضے کیا ہیں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ خود مجھ میں اپنے عہدے سے انصاف کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی.
امریکی عوامی نمائندگان کی رکن سیاستدان نینسی پیلوسی نے نومبر میں اسپیکر کا منصب چھوڑ دیا تھا. افریقہ میں ایتھوپین سپریم کورٹ کی سربراہ مئیزا شنافی جنوری میں مستعفی ہو گئی تھیں. کیا خواتین لیڈروں کے لیے اپنے اہم عہدوں سے الگ ہونا اچھی بات ہے؟
میرے خیال میں خواتین کے اہم عہدوں سے الگ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ماحول ان کے لیے سازگار نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے یہ بات اہم ہے کہ ہم اس نظام اور ڈھانچے کا جائزہ لیں جسے تاریخی طور پر مردوں نے تشکیل کیا ہے، اور یہ نظام اور ڈھانچہ اب پائیدار نہیں رہا.
اسی دوران Lenin.org اور McKinsey & Company کی ریسرچ سے پتا چلتا ہے کہ کاروباری شعبوں سے وابستہ خواتین بہتر معاوضے اور کام میں لچک جاتی ہیں اور اس کے حصول کے لیے اپنی ملازمتیں تبدیل کر سکتی ہیں، اور زیادہ امکان یہ بھی ہے کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیں اور شاید اس کی وجہ گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا ہو.
میرے خیال میں قیادت میں دیکھ بھال کرنے والے کا کردار زیادہ قابل قبول ہوتا جا رہا ہے.
بعض جائزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کم مہربان اور اپنی بات پرزور طریقے سے منوانے والی خاتون لیڈر کو دوسری خواتین میں زیادہ پسند نہیں کیا جاتا. ملاوی کی سابق صدر جوائس بینڈا نے روزنامہ گارڈین کو بتایا کہ ان کی سب سے بڑی ناقد خواتین ہوتی تھیں، لیکن قائد کا کردار ادا کرنے والی خواتین کے لیے ہر صورتحال خراب نہیں ہوتی. ماہرین کہتے ہیں کہ یورپ میں جزوی طور پر کام کرنے کا رجحان خواتین کے لیے معاون ثابت ہوگا، اور کاروباری شعبوں میں بھی خواتین کی نمائندگی کے لیے کوٹا مقرر ہو سکے گا. یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اب بیشتر ثقافتیں خواتین قائدین کی موجودگی سے مانوس ہو رہی ہیں.
ایسے کلچرز جہاں خواتین قیادت طویل عرصے سے موجود ہے جیسے کہ اسکینڈینیویا کے ممالک میں، تو وہاں خواتین لیڈرز کے لیے بھرپور حمایت موجود ہے، اور دراصل وہاں پر قائدانہ کرداروں میں خواتین تقریباً نصف تعداد میں ہیں.
امریکی ایوان نمائندگان کی سابق سپیکر نینسی پیلوسی نے اپنے منصب سے سلوک دوش ہونے کے موقع پر کچھ گوار حیرت کا اظہار کیا تھا کہ 35 سال قبل جب وہ سیاسی میدان میں اتری تھی تو اس وقت کے مقابلے میں اب ایوان میں خواتین کی تعداد کہیں زیادہ. لورل بومین کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی، محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
په خبرونو کې د داعش پر وړاندې د طالبانو مقاومت. طالبان ادعا کوي چې په کابل کې د داعش عملیاتي مشر وژلی ده. عین شاهدان وایي چې جګړه په ساعتونو روانه وه او درنې وسلې کارول شوې دي. منځنۍ آسیا ته د لوړپوړي امریکایي ډیپلومات سفر. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په قزاقستان کې مجلس لري. د بایدن اداره غواړي چې له دغو هیوادونو سره خپل راشه درشه توده وساتي. او د افغان پاوز د رنګېدو لاملونه. سیګار وایي چې پاوز د امریکا او افغانستان د ناکامو تګلارو له کبله وپاشل شو. د پخواني پاوز یو غړی د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي. میترا امانی د ناچارۍ له وجې وطن پرېښی ده.
السلام علیکم، مخام مو په خیر. نن سه شنبه د فبروري د میاشتې 28مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو هم لیدلای شئ. ستاسو کوربه احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې زما همکار وحید فیضی په کابل کې د داعش د مشر د وژل کېدو او امدارنګ په جنوبی آسیا کې د دغه ډلې د حضور په اړه تازه جزئیات شریکوي. د خبرونې میلمه مو د افغانستان د پخواني ولسمشر سلاکار محمد عمر داوودزی دی چې د داعش د خطر طالبانو ته د سفارتونو پر سپارلو او نورو اړوند مسایلو باور سره خبرې وکړو. داوودزی صاحب او فیضی صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې پروګرام کې برخه اخیستل. خبرونه د افغانستان په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. طالبان وایي چې په کابل کې د داعش پوځي مسول قاری فاتح وژل ده. عینی شاهدان وایي چې د خار په ولسمه ناحیه کې سخته جګړه وشوه چې درنې او سپکې وسلې هم پکې کارول شوې دي. د طالبانو وایان وایي چې دوی څو ورځې مخکې د هند د نیمې وچې لپاره د داعش مسؤول اعجاز امین آهنګر هم له دوو نورو کسانو سره وژلو. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه ریپورت کې لیکلي چې په جنوبي اسیا کې د داعش 3000 جنگیلي شته او یو شمېر په افغانستان کې فعال حضور لري. ځینې څېړونکي وایي چې طالبان لنړۍ او د سیمې د هیوادونو څخه باج اخلي ځکه نو د داعش په وړاندې عملیات کوي. د خبر نور تفصیل له وحید فیضی نه اخلم چې د کانګرس ماڼۍ له مخې نه په خبرونه کې راسره ملګری شوی دی. وحید جانه، د بهرنیو چارو وزارت د تازه ریپورت جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه. لومړی په کابل کې د طالبانو د معلوماتو لمخي دوی د تیرو دوه ورځو په ترڅ کې چې د عملیات په کابل کې کړی وو، د داعش ډلې یو مهم غړی قاری فاتح وژل دی. چې د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد په وینا قاری فاتح په دې ورسېو کې ډېر مهمه دند تر سره کولې او په کابل کې په یو لړ عملیاتو کې چې د دپو قومنده تر سره شوې دي، د بلګي په توګه په ډیپلوماټیکو ماموریتونو باندې او دغه راس په جماعتونو او نورو ځانو کې بریدونه کې د قومنده ورکړ د اولاس درلود. تر څنګه د یو بل داعش غړي چې اعجاز امین آهنګر نومیږي هم یادونه شوې ده چې طالبان د دوه کسان د داعش مهم غړي یاد کړي چې لمنځه غړي دي. خو لدی ټولو سره سره یو شمیر څیرونکو دا وایي چې طالبان لدی کابل په داعش باندې عملیات ته زور ورکړي دي چې د سیمې له یو شمیر هیوادونو او پنړې کې له مشخصو هیوادونو څخه باج واخلي. ترڅنګ بیا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ترهګری پاړه د 2020 کال راپور خور کړی دی چې په کې ویل شوی دی داعش ډله په افغانستان کې فعال حضور لري. د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور په اساس باندې چې په جنوبي اسیا کې په مجموع کې له 2000 تر 3000 پورې داعش جنگیالي شته چې افغانستان په کې هم په مشخصه توګه پیاد شوی دی. که څه هم د راپور کې ویل شوی چې طالبانو ژمنه کړې چې د ترهګرو په وړاندې به مبارزه ځکه به خو د لارو خاننه چې طالبان به وکول شي چې په دغه کار کې بریالي شي.
طالبان وایي د کابل خار د ولسمي امنیتي حوزې اړوند خیرخانی سیمې کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د عملیاتو په ترڅ کې د داعش پوځي او عملیاتي مسول قاری فاتح وژل دی. د طالبان وایي ځبی الله مجاهد په ویلامي کې ویلي قاری فاتح د خراسان لپاره داعش امیر الحرب، بیا د کونړ لپاره مسؤول، د مشرقي زون لپاره مسؤول او اوس د داعش د خراسان د څنګه د امنیت د اداري یا د عملیاتي ادارې عمومي مسؤول چي د داعش ټول عملیات د په قومنده تر سره کیدل. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه راپور کې ویلي چې په جنوبي اسیا کې داعش دریز رجنګری فعال دي چې په افغانستان کې هم فعال حضور لري او ترهګریز فعالیتونه کوي. د یو شمیر چلونکو په خبره په افغانستان کې د ترهګر ډلو لپاره چاپریال اراضي او د ګرځېدو امکانات د طالبانو په واک کې دي او طالبان لنړۍ او د سیمې هیوادونو څخه لدی کبل باج اخلي.
فضا و قلمرو و ترافیک شبکه‌های تروریستی در افغانستان منطقه حالا کاملا در این سال طالبان است. طالبان از این مسئله آل باجگیری میکنه از بعض کشورها و از جهان، مثلا از برابر تی تی پی از پاکستان، در برابر غرو از چین، در برابر مبارزه با القاعده از بعض کشورهای عربی خسار باجگیری شدن. در مقابل داعش فقط به خاطر اینکه علی طالبان بعضی اقدامات انجام میده وارد اقدام میشن و نه ممکن در مورد داعش هم عین موضوعی را داشته باشن.
د لندن د کینگز کالج غړی ډیوډ لاین وای په افغانستان کې ټول ترهګر ډلې په ځانګړي توګه داعش او القاعده په خپل منځ کې ټینګي اړیکې لري.
دی افغان استخباراتي شنون کې اټکل می ولوسته چې القاعده ډله په افغانستان کې تر څلوېخ زرو جنګیالي لري او په نړیواله کچه افغانستان د القاعده ډلې په مرکز بدل شوی دی. د داعش خراسان ډله اوس په افغانستان کې خورا پیاوړې ده. دا دوه ډلې په یو ډول له طالبانو سره اړیکې لري. په مشخصه توګه القاعده ډله له داعش سره ډېرې نږدې اړیکې لري. طالبان وایي چې دوی د داعش پر خلاف دي، خو ټول ډلې په سیمه ییزه کچه سره اړیکې لري.
طالبانو په داسې وخت کې د داعش ډلې په وړاندې عملیات ته زور ورکړی چې مخکې ویل داعش ډله په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري.
د یو بل خبر لمخې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړي پلټون کې ادارې سیګار په خپل تازه ریپورت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پاشل کېدو عوامل په ډاګه کړی دي. دغه راپور د څه باندې څلوېښتو پخوانیو پوځي او سیاسي څیرو سره د مرکو لمخې لیکل شوی ده. د سیګار موندنې ښیي چې د افغانستان پوځ د امنیتي ځواکونو د مشرانو د ادلون بدلون د غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي کشالو د دوه تړون او په امنیتي ځواکونو او امریکا د غنی د بے باوري او لکبله پاشل شوی ده.
پراپور کې ویل شوی چې د افغانستان د مخکنی ولسمشر اشرف غنی له خوا د افغانستان په امنیتي ادارو کې پراخ ادلون بدلون په ځانګړې توګه د 2021 کال د مارچ څخه د جون تر میاشتې پورې هغه څه و چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یووالی او مورال کمزوری کړ او د طالبانو پر ضد جګړې کې بتوانه کړل. راپور زیاتوي په 2021 کال کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره هم مهاله جمهور رئیس اشرف غنی د امنیتي چارواکو په بدلون اخته و او ډیری وخت یې غلزی پښتانه د څوکۍ ته ګمارل. د سیګار په راپور کې راغلی چې د ښاغلي غنی همدا پراخ تغیرات د جمهوري نظام په وروستیو دوو کلونو کې د پښتنو په ګټه د افغانستان د امنیتي سکتور د سیاسي کېدو او قومي کېدو سبب شو. د تیمور شاران په نامه یو کارپو سیګار ته ویلي
ولسوالۍ د پوز لامل نه بلکې د پولیسو د قماندانانو د عدلون بدلون لامل سقوط شولې ځکه دوی د ولسوالۍ په کچه خلکو سره تماس نه درلود.
د غنی او عبدالله د سیاسي کشمکش لامل د پښتنو او غیر پښتنو ترمنځ سیالي د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لکارالویدو یو لوی عامل بلل شوی دی. خو ځینو نورو افغان چارواکو بیا ویلي چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې یوازې قومي سیالۍ نه بلکې د جهادي او مسلکي افسرانو ترمنځ جنجالونه هم موجود وو. د سیګار موندنې ښیي چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د سقوط تر ټولو مهم عامل د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو او قراردادیانو د ایستلو پریکړه وه، ځکه چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو په یوازې توګه د ځان ساتنې وړتیا نه درلوده. د امریکا د پوځ یو پخوانی قومندان سیګار ته ویلي
د افغانستان امنیتي ځواکونه په داسې باندې سره جوړ شوی وو چې د قراردادیانو لملاتل پرته نشوي پایدلای او همدا چې د لملاتل تر لری شو هغوی هم لمنځه ولاړل.
د افغانستان د پاووس پخوانی او جنرالانو هم سیګار ته ویلي چې په 2020 کال کې کله چې امریکایي قراردادیان د افغانستان څخه ووتل شپېته په سلو کې د بلک هاک هلیکوپټرې د پرواز کولو څخه پاتې شوې. د سیګار په راپور کې همدارنګه ویل شوی چې د دوه تړون او د دې تړون څخه وروسته د افغانستان څخه د امریکا د وتلو اعلان د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مورال کمزوری کړ. یو پخوانی افغان قومندان سیګار ته ویلي چې د دوه تړون رواني اغیز په امنیتي ځواکونو دومره ډیر و چې ځینو یې طالبانو ته د تسلیمېدو په بدل کې معاملې او وړاندیزونه ومنل. د قومندان ویلي
د دوه تړون له لاسلیک دوه څخه وروسته افغان سرتیري په هدل چې هغوی د جګړې د ټونکو نه دي.
د دوه تړون څخه وروسته اشرف غنی په متحده ایالاتو شک پیل کړ. غنی شک درلود چې امریکا یې له واکه لري کوي. یو پخوانی افغان جنرال ویلي اشرف غنی ډارېده چې پر ضد به نظامی کودتا کیږي. جنرال سمی سادات په دې حکله سیګار ته ویلي
غنی په داسې جمهور رئیس بدل شوی و چې په هر چا شک اوه. هغه د خپل هیوادوالو او هغو افغان افسرانو څخه ویریده چې امریکا روزلی وو.
د سیګار پراپور کې ویل شوی چې د کابل د سقوط څخه یوازې څو اونۍ وړاندې اشرف غنی د ځوانو افغان افسرانو پر ځای چې امریکا روزلی وو هغه جنرالان د قلي اردوګانو مشران وټاکل چې د پخواني شوروي اتحاد پر وخت یې دنده کړې وه. راپور کاږي چې ښاغلي غنی دا کار ځکه کاوه چې د ځوانو افسرانو پر ځای پخواني افسران ځان ته وفادار بلل. مومن خان وحیدی د امریکا غږ واشنگټن.
دمدې خبر په دوام د دایښ د خطر طالبانو ته د سفارتونو د سپارلو او نورو اړوندو مسایلو په اړه مو د بحث لپاره د افغانستان د پخواني ولسمشر سلاکار او ډیپلوماټ محمد عمر داوځه را بلل ده. داوځه صاحب سلامونه او نیک هیله مې ومني. د دایښ له خطر نه پیلو طالبانو یو وخت ویل چې له دوی پرته په افغانستان کې نور ډلې فعال نه دي. اوس چې دایښ په وړاندې یو لوی خطر ده او دوی درېدلې دي او تاسو پوهیږئ چې طالبان ممکن د دې وسهم نه لري چې له دوی سره مبارزه زوکی. آیا ستاسو په نظر طالبان د دې پوره وسلري چې داعش په افغانستان کې لمنځه یوسي کا جګړه بل بڑا غوړه کړي او دوامدار ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ته سلامونه. حقیقت هم ده چې داعش د هڅنه چې ویل کیږي لوی دی. اما د داعش نه القاعده او ځین نور ټیمونه دي، نور ګروپونه دي چې هغه هم ډیر پراخ شتون لري او آزادۍ سره ګرځي او فعالیت لري. نو اوس همدا چې طالبانو را داوله چې داعش نشته او ختم شوی، اوس حملات کیږي یا دوی پہ حمله کوي یا هغوی تیاری نیسي حمله پې کوي، سبا به دام راشي چې نور ګروپونه هم کیدای شي د دوی مخالف شي او بیا د دوی مقابل کې وجنګیږي. ځکه نظام چې درست نه یي، همه شمول نه یي، نړۍ پېژندلی نه یي، بیا دغه مشکلات پکې ډېریږي. امید دی چې ختم شي دا جنگ، ختم شي تروریزم د افغانستان دا ختم شي، خو علائم دغه سندخ کاری علائم سرچپه دي، علائم د سخی چې دا خبرې ډېری.
طالبانو دا خبره هم کوله چې جمهوریت داعشانو ته ځای ورکړی او د جمهوریت په میلمستونینو کې داعش جنگیلی او یا د داعش مشران شته. اوس چې جمهوریت نشته ته داعش ته چا ځای ورکړی په کابل او نورو سیمو کې؟
داعش ته هیڅ ځای نه دی ورکړی، خو په سوریه او په عراق کې پیدا شوی دی او د القاعده د بطن نه تولد شوی دی. په انګلیسي کې چورته آف شوټ وایي، داعش د القاعده آف شوټ دی چې هلته په سوریه او عراق کې پیدا شو، د خلافت ادعا لري په ټوله نړۍ کې. جمهوریت په مقابل کې جنګېدلی نورو، خو البته د جمهوریت وخت کې مهمه ډله چې جمهوریت ورسره جنګېده هغه طالبان وو. د داعش ځینې فعالیتونه به وو خو هغه کمرنګه شوي وو، هغه د شعا لاندې وو. په هیڅ صورت یقین لرم چې جمهوریت هیڅ تروریستي ډلې ته نه ځای ورکړی، نه ورسره همکاري درلوده.
صحیح، تاسې به ممکن زموږ دوه رپورټونه اورېدلي وي. سیګار وایي چې د افغانستان پاوځ د امریکا او افغانستان د حکومتونو د ناکامو تګلارو او د دوهې د تړون له وجې وپاشل شو. دا خبره پخوا هم شوې ده، اما پوښتنه دا ده چې چا کولای شول چې د پاوځ د ړنګېدو مخه ونیسي؟ امریکا ملامتي په غنی اچوي او غنی ملامتي په امریکا باندې.
د سیګار راپور په واقعیت سره چې دقیق دی، په جزئیاتو کې زمینې نیمګړتیاوې لري، ځینو مواردو سره به چون دوی د بیرون کار کوي کاملا موافق نه یو، اما 99% زما په فکر باندې دقیق دی. دا چې چا کولای شو چې د سقوط مخه ونیسي، دواړو کولای شو. امریکا په واقعیت سره چې اول د مینې تمام کومکونه قطع کړل، نو دا نظام چې د هغوی په کومکو ولاړو نظام سقوط شو. د افغانستان د دولت لوی ترین قصور زما په فکر دا و چې دغه درک نشو کړی چې ورځ امریکا دوی یوازې پریږدي، او دوی باید داسې امکانات خپل جوړ کړي، ځان داسې عیار کړي چې امریکا یې یوازې پریږدي، دوی خپله دفاع وکړلی شي، دوی خپل ځان وساتلی شي. دا یې لویه تېروتنه وه. د جزئیاتو خبرې هم اکثر درست دي، خو بعضې مواردو کې به اختلاف نظری.
راشي چې یو بل مهم بحث باندې خبري وکړو، هغه دغه د سفارتونو سپارل دي. د افغانستان سفارتونه یو په بل پسې طالبانو ته سپارل کیږي، د دې حرکتونو تر شا څه روان دي؟ دوځه صاحب،
تر اوسه خو هیڅ سفارت نه دی سپارل شوی. سفارت سپارل هغه صورت کې چې په ملک کې یو پیژندل شوی، یعنی په رسمیت پیژندل شوی رئیس د دولت موجود دی چې د هغه امضا ته دنیا یعنی رسمیت ورکړي، او هغه په خپل امضا باندې یو ملک ته سفیر معرفي کړي، او هغه سفیر بیا خپل اعتبارنامه وړاندې کړي او هغه قبول شي. په هغه صورت کې مونږ ویلای شو چې دا سفارت اوس د امارت شو، یعنی د سفیر په سطح نه دی، اما د سفارت مامورین هغه د ملک نمائندګانی. په یو ملک کې چې فرض کا کودتا موشي تر دې وخت
په هر صورت آمده او ځکه ولې په اروپا کې دغه کار نه کیږي، ولې په امریکا کې دغه کار نه کیږي، ولې په نورو ځایونو کې دغه کار نه کیږي، ولې په کاناډا کې ونه شو چې په ایران کې کیږي، په روسیه کې کیږي، په پاکستان کې کیږي، په ترکیه کې وشو؟
دا ډیره مهمه خبر ده. اول خود پاکستان نه شروع شو، خو اوس که تهران باندې بحث وکړو یا ایران باندې بحث وکړو، ایران او طالبان ډیر یو خاص اړیکې لري، خاصه سطح اړیکې لري. دوی د پردی شاته تفاهمات لري، معاهدات لري، چون دواړه ځان د امریکای دښمن ګڼي، نو ځکه خپل منځ کې او د بل ځان دوست ګڼي. د دغه دوستۍ په بنا باندې ایران دا قدم واخیسته چې د ډیپلوماټان یعنی پخواني ډیپلوماټانو د وتلو مخه ونیول، هغوی باندې ساحه ځیق کړل، هغه ځکه وتل، او د طالبانو ډیپلوماټان د استجابي توګه باندې پریښودل چې سفارت ته نه وځي. اما د بین المللي قوانینو د مخې دا لا هم د رسمیت پیژندلو معنی نه لري، خو یو مهم سیاسي قدم دی، یو مهم سیاسي
قدم دی. کوم رابطه چې دنیا اوس له طالبان سره کوي دا په ډیپلوماټیک اصول او نورم کې نه لیدل کیږي، اما یو ډیره جالبه رابطه ده چې دوی په رسمیت نه پیژني اما سفارتونه ورته سپاري. تاسو د فوماتو خبره وکړه د طالبان او د تهران ترمنځ، ما پوهیږي چې تهران په خوا له خوانی شمالي ټلوال سره هم اړیکه درلودلې او کومه اعلامیه چې په ورستیو کې د مقاومت د جبهه له خوا خبره شو او په هغه کې لیکل شوی و چې د ایران نه ګيله شوې ده. دغه بلانس څنګه ساتي ایران د طالبانو سره او همدارنګه له خپل خوانی ملګرو سره؟ لاند جواب لطفا.
ایران د شمالي تلوال چې کدا نو استعمال کو ورته زبخنه غواړم د ډیرو نه دی خوخ خوبل نوم نشته. نو دا غوي سره هغه وخړی کې وی چې طالبان تیر زل بروز وکاو د طالبانو مقابل کې غوي جنگیدل او مقاومت وکاو، او دا هغه وخت طالبانو د ایران سره دښمنی و. بیا چې کله جمهوریت راغی په هغه وخت کې د شمالي تلوال او د ایران ترمنځ فاصله ایجاد شولې، ځکه ایرانیانو فکر کاوه چې تلوال ډیره د امریکا سره شوی ده، دا هغوی ته ډیره نږدې ده او دا هغوی د ګټو حفاظت کوي. اوس پورې هماغه روان پاتې دی، هغوی باندې ډیر اعتماد نه لري په طالبانو، ځکه اعتماد کوي چې طالبان خپل دښمنی د امریکا سره.
بله، ډیره زیاته مننه داود صاحب، ډیر زیاته مننه کوم. بخنه غواړم چې تاسو خبرې مې پرې کړې، د پروګرام وخت کم دی. ان شاء الله په نورو خبرونو کې بیا هم تاسو ته زحمت درکوم. کول ودان صاحب. د جمهوریت نظام لړنګې دوه وروسته ګڼ شمیر پوزیان د وطن پرې خودو ته اړستل شوی دي. له دې ډلې نه یو هم میترا امانی ده. هغه امریکا اکثره خبرو کې ویلي چې د وټلو پرې کړه ورته اسانه نه و، خو شرایط مجبور کړ چې له وطن ووزي. د 25 کلنې میترا امانی د ناتمامو هیلو کیسه د نوشابه آشنا او هدایت الله نوري په ګډ ریپورت کې اورو.
ټول لباس را کې ما سالها به خاطرش جنگید، خودم به دست خودم سوختم.
دو هم بریتمنه میترا امانی وی در طولن ارتیا او خپل علاقه دی نظامی مسلک انتخاب ته و حساله.
خودم سپورتر خودم باشم، خودم تشویق بکنم تا بتونم به کار زندگی خود برسم، تا بتونم به رشته خود به رتبه‌ای که میخوایم مثلا ارتقای رتبه بکنم.
در سرگون و نوروزوانانو ملکی او نظامی مامورینو په څیر د دې میرمنې خوبونه هم په حقیقت بدل نشول. په کار بوخته و چې د طالبانو د راتلو او له دفتر نه د وتلو خبرې وشو. وای د ویرې، درد او ناهیلۍ د 15 ساعته په لمزل نه وروسته ځان بچیو ته ورسو.
با یک طالبا با خودم و فامیلم ضرر نرسانن. لباس نظامی را که بسیار دوست داشتم، تا حالا هم دوستش دارم. سوختان که تا حال فراموش نمیکنم. لرزی به جانم میآیم. اون لباس را که من سالها به خاطرش جنگیدم، به خاطرش آرزوهایی داشتم، به خاطرش میخواستم به جاهایی برسم، خودم به دوست خودم سوختم چون هیچ کاری نداشتم. طالبا را میامدن داخل خانه تلاشی میکردن، میامدن سندهای ما را میگرفتن و من مجبورش بودم که لباس های من بسازم.
در 2023 کال در اگست و 15 د جمهوری نظام له پرزیدو او کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته د مخکنی حکومت یو شمیر کارکوونکو د امریکا او ناتو همکارانو د بشري حقوقو فعالانو او خبریالانو ژوند ته د خطر له امله له افغانستان نه د وتلو تکل وکړ. میرمن میترا هم له همدې جملې ده.
بسیار حالتهای بد را دیدیم، پیر میشد با کنده هایی که پیششان بود، با ما پای بود پیششان، همه گیره می زدن، فایر می کردن، هوایی فایر می کردن، بسیار سرصدا زیاد بود، قال مقال بود. یعنی اگر بگویم که به قیمت جانم تمام شد که من اونجا رفتم.
میترا چې 15 کاله پخوا لخپل میړنه جلا شوی وی، یوې پوزی منصبدار ته چې ډیر هیلې په زړه کې وي، په مړو هیلو په نابلده محیط کې چې له هر لحاظه پکې توفیر لیده، د دریو بچیو سره له صفر ژوند پیلول ډیر سخت و. خدا چې اوس د خوندیتوب احساس کوي خوشحاله ده.
یکانه چیزی را که من حس میکنم معصومیت. مثلا ترس ایران سازیره ندارم که دروازه من باز میشه و یک کس مرا میبیره و میبره.
لشمک زر و دریسه اون ازیاد خوز پا پخوانه و افغان ملی دفاعی او امنیتی زواکونه که دنده لرله. د طالبان په واکمنۍ کې نه یوازې د شخصې په امنیتي ادارو کې له کار منه شوي، په سیاسي او ملکي ادارو کې د کار مخه هم نیول شوې ده او د زده کړو دروازې پر مخ تړل شوي. د رپورټونو له مخې د پخواني حکومت د خزینه نظامي کارکونکو د ترور، شکنجو، زنداني کولو او تریتم کېدلو پیښې هم زیات شوې دي چې د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه او شنون کې پړه په طالبانو اچي. نو شباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
بیا هم خراغ راست رازو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سه شنبه په ورځ په مرکزی آسیا کې د پخواني شوروي د پنځو جمهوریتونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د قزاقستان په مرکز آستانه کې لیدلې دي. مجلس پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په درشل کې کیږي. دا سیمه ته د بلینکن لمنه سفر بلل کیږي. امریکایي چارواکي وایي چې د بایدن حکومت د مرکزی آسیا له هیوادونو سره خپل راشه درش زیاتوي، څو د لویدیځ او روسیې د کړکیچ په دوران کې له دغه هیوادونو سره د واشنگتن د همکاریو ګټې تشریح کړي. دوه عیني شاهدانو د دوشنبه په ورځ ویلي چې د ایټالیا په اوبو کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له کبله اوس د مړو شمېر 4 تنو ته رسېدلی ده. دغه کښتۍ چې د اندازې زیات کډوال پکې سپاره وو د یکشنبه په ورځ ډوبه شوه. ویل کېږي چې ډېر قربانیان د افغانستان اتباع دي. په دې کښتۍ کې د پاکستان او سومالیا کډوال هم سپاره وو. ژوندي پاتې شوي خلک یوې بلې سیمې ته انتقال شوي څو د خپلو عزیزانو مړي وګوري. په قربانیانو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د جرمنی حکومت وایي چې افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د دوشنبه په ورځ ویلي چې دوی د هغو افغانانو لاسنیوي ته ژمن دي چې اوبو، خوړو او درملو ته اړتیا لري. میمن بیربوک ټینګار کړی چې هیواد یې د هغو خلکو ملاتړ نه کوي چې ښځې له خپلو حقونو څخه بې برخې کړي دي. طالبانو پر نجونو او ښځو محدودیتونه زیات کړي چې دغه عمل د لویدیځ سخته غوسه راپارولې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هڅې ښایي د طالبانو نظر بدل نه کړي، خو هرومرویې ګټه افغان میرمنو ته او نجونو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د فبروري په شپږمه په سوریه کې د زلزلې له امله خای تر 5 میلیونو ډیر خلک بې کوره شوي. تر ټولو ډیر زیان د حکومت د مخالفینو تر کنټرول لاندې د ادلب ولایت ته اوخته او د روسیمو ته د مرستندویو ډلو لاسرسی هم محدود ده. پام وکړئ په دې اکله د استانبول څخه د ډروین جونز د ریپورت پښتو ژباړه ده.
لزلزلی ژوندیو پاتیشو کسانو اوس د یاغیانو تر کنټرول لاندې ادلی ولایت کې د جندرس خار څخه بهر هیمی وهلی. د فبروري شپږمې زلزلې له امله رامنځته شوی ویری او ټکان اوس لوګي، یخنې او ناامیدۍ ته لاره هواره کړي.
الله يجزاك فضلك يا خاي. هلا مساعدات الزياده لسه ما بعرف، ما شفنا شيء دعم.
ممكن يا وازي د خوب لپاره یو بستره راکل شوی ده. د نن د بیګا او غرمه ډوډۍ سره د تودوخه لپاره څلور کسوړې سکاره هم راکل شوی دي. مګر زموږ وضعیت خورا ستونزمن دی. د کوچنیانو لپاره ډایپر نشته، د پخلي لپاره غاز نشته، تر اوسه مو خلاص نیوي نه دي شوی. دا څه شایانو ته هم اړتیا ده چې زین شم یادولې. ز ډیرو شایانو ته اړتیا ده.
يعني النسائيه يعني تعرف انت يعني الحرمه يعني مشان بكل شيء يعني
چارواکی وای زلزلی د جنریس خار دریم برخه ویجاړه کړي او غنی نوري ودانه په بد حالت کې ولاړې دي. د خار زیربناوي بد حال لري. حتی لومړنی ارتیاوی لکه ډوډۍ په دردون کې ډول او په کم اندازه خلکو ته رسیږي.
الناس بعموما يعني خلق تروس په شاکې دي هڅه کوي چې له دې وضعیت څخه ووځي. ټول کاروبارونه بند دي. دلته وده ډوډۍ پخلنځي او چې خار ولسوالۍ ته ډوډۍ پخوله او اوس موږ واز یو تنور لرو. هغه هم د کوچني ظرفیت سره د اوبو او فضله اوبو شبکې له کار څخه لیدلې دي. دا به د ناروغي او د زیاتوالي لامل شي. موږ لا زیاتې روغتیاي پاملرنه ته اړتیا لرو.
نړیوال مرستې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره را روانې دي. دا چاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا ترسره کیږي.
ترکی د دریو میاشتو لپاره د دوو اضافي سرحدي دروازو پرانستلو اجازه ورکړي، خو مرستندوی ټولنې خبرداري ورکوي چې درې میاشتې کافي نه دي.
موږ نشو کولای په دومره لنډ وخت کې خلکو ته مرستې ورسوو. موږ واقعا تر فشار لاندې یو. موږ د کار کولو لپاره خورا کم وخت لرو. په ورته وخت کې موږ کافي اکمالات نه لرو. زه نه وایم چې اکمالات بند شوي دي، خو خورا ورو را روان دي، ځکه چې ټوله سیمه خرابه شوې ده.
Because the whole area is damaged.
لزلزلی ژوندۍ پاتې شوی چې ډېری اوس بیکوره او بیوزل دي، په هیګي چې اوس د دوی برخلیک په نړیوالو مرستو او د لا نورې مودې لپاره د سرحدي دروازو خلاصون پورې تړل شوی. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
اوس مو نیویارک ته بیایو. د نیویارک د سکال د فیشن اونۍ د جنسیتي تړاو پرته د نویو مو کلونو او دغه راز د خپګان په وړاندې د رنگینو جامو د بیلابیلو ډولونو په نندارې سره پای ته ورسېده. نور جزئیات په ریپورت کې.
د نیویارک د سکال د فیشن اونۍ کې د رواني لسیزي د زینو مشهورو کلمو لکه د جنسي تړاو پرته او یا د نارینه او خزینو جنسیتونو د ګډو اصطلاحاتو استازولي شوې ده.
کله چې تاسو د جامو په اړه فکر کوئ، دا اړینه نه ده چې جنسیت ورسره تړلې وي. که څه هم تاسو ما د نارینه او د لباسونو په ورځ ګورئ، خو زه په لمن لرونکو یا ښځینه جامو کې ډیر آرام احساس کوم.
ډیزاینرز شاته هم ګوري او د نویو ملسیزي څخه الهام اخلي. د فیشن ډیزاینر نیکولس د خپلې ځواني او د هغه سټایلونو په اړه چې هغه وخت مشهور وو د حسرت احساس کوي.
زه فکر کوم چې خبره د خطر اخیستو او یو څه نوي موندو په اړه ده. سمه ده، د زینو لباسونو جوړول اسانه دي او د نورو جوړولو د پاره دومره څه نسته، مګر خطر اخیستو سره تاسو ډیر انعام ترلاسه کوئ. زه د خفقان د پټولو د لپاره رنگونه کاروم، ځکه که تاسو هم دا اوس به هر ځای زه تاسو ته تضمین درکوم. دلته داسې خلک دي چې د خفقان سره مخامخ دي، مګر تاسو نه پوهیږئ چې څه پرې تیریږي، ځکه په داسې ځای کې رنگونه خبرې کوي.
د جانکوی برینډ نوی ټولګه د روسیې د سایبیریا د اوسیدونکي ماریا کزواف تمبورا ډیزاین کړی دا.
زموږ د برانډ اصلي هدف د نړۍ مختلف هنرونه او کلتوري ارزښتونه راژوندي کول دي. موږ غواړو وګورو چې خلک ښکلي جامې اغوندي چې زموږ پلرونه یې په جوړولو کې ډیر وخت تیر کړی و. موږ غواړو چې ځوانان د داسې شیانو ارزښت په یاد وساتي.
سکل د نیویارک د فیشن په اونۍ کې د اویا څخه زیاتو د فیشن کمپنیانو برخه اخیستې وه. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
پښتو خبرونه همدلته پای ته ورسېدله. څو شېبې وروسته دری خبرونه پیلېږي چې قربانې سهار عظیمي ده. سهار جانې، مهرباني.
سلام به شما و به دوستای بیننده. در نیم ساعت آینده ما گزارشات و خبرهای از سراسر جهان داریم. به ویژه گزارشی داریم در رابطه با 52مین نشست سازمان ملل متحد که در مورد همکارم گزارش زنده خواهد داشت و در خلال برنامه موضوعات